السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2023 کال د اپریل 29 نیټه دا مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا، قبایلي ضلعو، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالمین.
د مهم خبرونو سره ټکی په سوات کې د عمل لپاره مظاهره شوې. د واکمن ائتلاف او حکومت مخالفه ګوند پاکستان تر کې سبرو ترمنځ مذاکرات او بے نتیجې پای ته رسیدلې. او د روسیې لخوا د اوکراین په خارونو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. اوس خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په سوات کې د عمل لپاره مظاهره شوې چې پکې یو شمېر خلکو ګډون کړی. سوات کې د ترګري مخنیوي پولیسو په تاړه کې د شو چادونو پر ضد او عمل لپاره مظاهره دوام لري. او پرون هم په مټا او منګلور کې خلکو احتجاج وکړ. په مټا چو کې د سوات کمی جرګې تر سوري لاندې شوې احتجاج کې مدني فعالانو، سیاستوالو او ځوانانو هم ګډون وکړ. پر دې موقع د عوامي نېشنل ګوند ځای مشر محمد سلیم خان مشال ډیو ته ویل چې د سیمې خلک د حکومت پر دې خبره باور نه لري چې ګینې په سواد کې د پولیسو په تاړه کې شوی چاودنې د ترګرې پیښه نه وه. نوموړی وایي باید د دې پیښې پلټنې وشي.
د ایمونیشن ډیپو خپل ایس او پیز دی، هغه ولې فالو نه شو اسړی دی راکې؟ او که دا دلته کې دهشتګر تللی دن نه نو دا هغې دن تاکو وشي.
د اپریل په 23 د سوات په کابل کې د ترګري مخنیوي پولیسو په تاړه کې شو چاودنو کې 13 کسان ووژل شول او 55 چوبر شول. پولیس وایي دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوې او وروسته هلته موجود بارود چاودېدلې دي. خو مظاهرېچیانو غوښتنه کوله چې د چاودنو رړې پلټلې دي وشي او ولسته د هر څه په ډاګه کړل شي. په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. پرون ماښام د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې د خبرو تر دوهم پړاو وروسته د حکومت او مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره خبرو کې ویل چې نن په مذاکراتو کې شی پرمختګ به دواړه خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او په نهې ورځ به بیا مذاکرات پیلوي. البته نوموړي نور وضاحت ورنه کړ. بلخو د پی ټی آی د مذاکراتي ډلې غړي شاه محمود قریشي هم په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې په خبرو کې پر شوي پرمختګ به د ګوند مشر عمران خان په اعتماد کې اخلي. دا برسې حال کې دا چې د پاکستان پاکي حکومت دریځ لري چې په اوس وخت کې د خراب اقتصادي حالاتو نه امنیو له کبله انتخابات نشي کېدی. د چارواکو په وینا له همدې عمله باید د کامی او څلور واړه صوبو اسمبلی انتخابات د روان کال په اکتوبر کې وشي. خو پاکستان تحریک انصاف چې پنجاب خبر پختونخوا کې حکومتونه وو غوښتنه لري چې په دواړو صوبو کې دې زر تر زره صوبه انتخابات وشي. په لاهور کې پولیسو د درغلي ضد څانګې د پاکستان تحریک انصاف د صدر چودري پرویز الهي د نیولو لپاره د هغه پر کور عملیات کړي. بی بی سی او د پاکستان جیو رسنی وای چې بیګا د شپې ناوخته پولیسو د چودري پرویز الهي د نیول لپاره تر 2 ساعتونو پورې عملیات وکړل خو نوموړی ونه نیول شو. رسنی وای چې پولیسو د چودري د کور د ملازمینو په ګډون څه باندې 15 کسان گرفتار کړي دي. د پولیسو وینا ده چې نیول شوي کسان وای پرویز الهي په کور کې موجود دي. بلخوا د درغلي یا کرپشن مخنیوي څانګې مشر سهیل ظفر چټا په لاهور کې خبریالانو ته ویلي چې دا کسان یې ځکه نیولي چې له دوی سره یې همکاري نه کوله. نوموړی زیاتوي چې د کسانو دوی پر ډله او پولیسو د کاڼو ګزارونه کړي او پیټرول بمونه یې پرې غورځولي. بلخو د پاکستان تحریک انصاف مخکښ عمران خان په خپل یو ټویټ کې د چودري پرویز الهي پر کور د عملیاتو غندنه کړې او ویلي چې نن د په خبره د جمهوریت او آئین د تباهۍ پر ضد خپله تګلاره اعلانوي. پولیسو د انټي کرپشن ضد محکمې چارواکو ویلي چې په پرویز الهي د پنجاب په ګوجرانواله سیمه کې د اختیاراتو د ناجایز استعمال او غبن مقدمه درج ده او په هغو کې یې نیول ضروري دي. خو پاکستاني رسنیو د پرویز الهي د وکیلانو له خولې ویلي چې په دغه مقدمه کې عدالت پرویز الهي ته ضمانت ورکړی دی. د روسیې لخوا د اوکراین په سرخار کیف او نورو ښارونو بریدونو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي چې یو شمېر پکې ماشومان دي. دا بریدونه چې د اپریل په 23 وختي مهال ترسره شوي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي دغه د روسیې د دهشت شپه بللي. دا براس حال کې دا چې د اوکراین په ویجاړ شوي مشرقي ښار بخمود کې درنه جګړه لا هم دوام لري. دغه ورځ د اوکراین کورونو چارو وزیر راپور ورکړی چې د دې هېواد په اومان ښار کې په یوه نهه پوړیزه ودانۍ د روسیې لخوا په میزایلی برید کې لږ تر لږه درویش کسان وژل شوي. د اوکراین په مرکزي سیمه کې پر غټ خار نپرو د روسیې لخوا په حمله کې یوه میرمن او واړه ماشومه وژل شوي دي. او د پاکستان او نیوزیلند کرکټ لوبډلې نن بیا یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهم یو ورځنی میچ به د پیښور پر وخت 3:30 بجې په راولپنډي کرکټ میدان پیلېږي. د 15 یو ورځنی میچونو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په سوات کې د ناامنۍ خلاف او د امن غوښتنې لپاره مظاهرې شوې دي. د ګیسو د څنګه لخوا د میټرو لاین رینټ یا د کرایې په زیاتېدو ولس خفګان ښودلی او وایي چې په ګرانی کې به مشکلات نور سیوا کړي.
موږ د هر سیز لپاره یو خپل بجټ مختص کړي. اوس هغه یوټیلیټي بلز چې د ګیس په لاین رینټ کې اضافه کړي نو دا به یقینا چې موږ له ډېره زیاته زور نه راکړي. آلریډي سوزونه په پاکستان کې ګران دي.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي د تورخم او جلال آباد ترمنځ سړک ځای پر ځای کنډې کپرې شوې دي. ولس وایي لامل یې د زیات وزن وړونکو گاډو تیرېدل دي.
سړک ډېر زیات کېدلې ده. ځنې داسې تل دا ډېر وزن دا وځي
زیټ دا غټ موټر دی د خپل وزن نه زیات وزن په دې سړک باندې وړي. کدا وران شي بیا د جوړولو څوک نشته.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په سوات کې د امن لپاره مظاهرې روانې دي. پرون په مټ او منګلور کې ګڼو خلکو په کابل پولیسو تاڼه کې د شو چاودنو پر ضد او د امن غوښتنې لپاره احتجاجونه کړي دي. غټه مظاهره په مټ چوک کې د سوات قومي جرګې تر سوري لاندې شوې ده. مظاهرچیانو له حکومت غوښتي چې د چاودنو تحقیقات دې وکړي. بلخوا پولیس وایي دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوي او وروسته هلته موجود بارود چاودېدلی دي. د اپریل په 24 د سوات په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو چاودنه کې 13 کسان وژل شول او 50 نور ژوبل شول. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان مټکه پرونی مظاهره ته ورغلې دی او دا رپورټ یې را لېږلې چې د مظاهرچیانو په آواز پیلېږي.
د سوات په مټه چوک کې د امن لپاره جمشي په زرګونو خلکو تر 3 ساعته پورې د قایمي جرګې او نورو مشرانو ویناګانې واورېدې. مظاهره کې شریک تنانو لاسونو کې سپینې او تورې جنډې هم راغستې وې. بعضو پکې چارټونه راغستې ول او د امن په اړه پرې لیک کړی و. احتجاجی مظاهرې ته وینا کوونکی د مټې عوامي نېشنل ګوند مشر د پخوانی وفاقي وزیر خان افزر خان لالا زوی چې پرې اصلوالو سو واره بریدونه کړي. محمد سلیم خان وایي چې د سوات په زرګونو خلق د پارټۍ نه بالاتر ځکه په دې مظاهرو کې ګډون کوي چې دوی د حکومت په هغه بیان باور نشته چې ګینې د کابل په پولیس تاڼه کې چاودنې یو پیښه وه.
خلکو شک پیدا شوی دی په 13 باندې چې کله زمنګ د مټې ډی ایس پی په کناله کې طالبان اوشتو زخمی شو پروستو دا آئی جی سے خبر راغے چې دا اسی افواد طالبان نشته څوک دلته نه دی راغلی. خو کله چې طالبانو بیا هغه ویډیو لوډ کړه نو خلک داغه نشکمن دي چې دا تاسو سوای دا رښتیا نه دي. دا د باروزو په ډیری باندې دلته کې ناسو دومره خلک پکې شهیدان شو نو دا ولی شوال ته کې پټانه کې دومره بارود او اسلحه ولی دا شو د خپل پروتوکول دي د ایمونیشن ډیپو خپل ایس او پی دي هغه ولی فالو نشو اسړې دي راکي او کدا دلته کې دهشتګر تلې دنه نو دا کې دم تاسو خوشي.
مظاهره ته د قومي جرګې مشر مختار یوسف زید وویل ک اوس حکومت هم د سواد د ولس غوښتنې نه مني نو وړاندې به د نور سخت احتجاج اعلان کوي.
اسلام آباد میں لرواز کو بازار تیار
احتجاجی حرکت کے شریک د پیر کلی مٹی ہدایت علی وای چې زکه دغه مظاهره تا سره د ملګرو ورغله چې دوی تیر وختونه کې د بدامنې لوجې ډیر مشکلات تیر کړي
چې امنی زمونږ به کاروواری زمونږ به ژوند به برابرۍ زمونږ به پوری زمونږ به ترقی زمونږ به هر څه چې امن نه زمونږ به هیڅ نه نو مونږ او دا خلک چې کوم راوتی دي نو مونږ امن غواړو او خامخای غواړو او دا زمونږ قانوني او ايني حق دی.
احتجاجی مظاهره په اخره کې د جرګې وایان خورشید کاکا جی قراردادونه وړاندې کړل چې پکې د حکومت ته غوښتنه وکړه شوه چې داخله او خارجه پالیسۍ دې سمې کړي چې ملک کې ترهګري نه وي. دې ترڅنګ کابل تاڼه کې وجل شوي ټولو تنانو ته دې شهدا پکې جوړ کړي.
دا اجتماع د کابل په سیټي ډیډي تاڼه د دهشتګردۍ د واقعې په سخته غندنه کوي او غوښتنه کوي چې په ولس کې د خپور د تشویش او مختلفو کنکسو د خاتمې لپاره د جسټس قاضي پای دسا په مشرۍ کې د اعلی عدلي او تحقیقاتي کمیشن د تشکیل کړی شي او تحقیقاتي رپورټ دې په کم از کم وخت کې پبلک کړی شي. ورونو دا قراردادونه تاسو ته منظور دي. ډېره مننه.
پسوات تحصیل کابل کې د اپریل په سرریشتمه نیټه د ترهګرۍ مخنیوي په تاڼه کې چودنو کې اتلس تنان مړه او اووه پنځوس جوبل شوي. پولیس وایي چې دغه یوه پیښه وه او تاڼه کې دننه بارود چاودلي، خو بیا وروسته د خلکو په احتجاجي مظاهرو د خیبر پختونخوا حکومت او مرکزي حکومت د پیښې په اړه تحقیقاتو اعلان کړی او مرکزي حکومت وژل شوي تنانو لپاره په سر د شلو لکو روپو او جوبل تنانو ته پنځه لکه روپۍ ورکولو اعلان هم کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. عوامي نشر ګوند د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر ضد په پیښور هایکورټ کې درخواست جمع کړې دي. په دې معامله کې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوی، د پخوانی اعلی وزیر محمود خان سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف او د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید فریق جوړ کړل شوی دي. پاکستان تحریک انصاف د عوامي نشر ګوند د اوسني اقدام په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د هغه ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان څو ځلې خپل دریځ تکرار کړی چې له وسلوالو سره خبرې امن راوستي شي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد نور تفصیل راکوي.
عوامي نسل پارټۍ په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا را ترهګرۍ پیښې زیاتېدو پر ضد د عدالتي پلټنو یا جوډیشل انکوائري لپاره په پېښور هایکورټ کې د زیارت په ورځ درخواست جمع کړې. درخواست د این پی صوبایي صدر امل ولی خان لخوا جمع کړل شوی چې پکې پخوانی وزیر اعظم عمران خان، د پاکستان صدر عارف حسین علوی، د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان، پخوانی صوبایي مشیر بیرسٹر سیف او د ایس آی پخوانی مشر جنرل فیض حمید نامزد کړی شوی. د ایم ال ولی خان په وینا د وسلوالو د بیا بادولو د کوششونو د پلټنو لپاره دی په لویه سطح تحقیقاتي کمیټې جوړ کړی شي او د وسلوالو سره شوی معاهده دی د عوامو مخې ته ښکاره کړی شي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایم ال ولی خان د درخواست په اړه په خپل یو ویډیوي بیان کې وویل،
لہذا میں سمجھ دوں کہ آج کے جو حالات ہیں جو اب خراب ہوئیں گے،
زویم چې دا اوس کم حالات خراب شوی دي، د دې بنیادی قصوروار هغه څوک دی چې چا دا مفاهمت کړی دی. زه اول سپریم کورٹ ته لاړم، خو سپریم کورٹ نه درخواست خارج شو چې دا صوبایي مسله ده. دغه وجه ده چې ما های کورٹ ته مخ وکړه. زمونږ دغه درې خبرې دي، څوک چې په مفاهمت کې شامل وو د هغه خلاف دی کاروایی وشي، د عارف الوی خلاف دی کاروایی وشي، هغه یو سل دوه کسان رها کړی دي او د سرکاري خزانه نه طالبانو ته د بتو په شکل کې پیسې ورکړي شوې دي، د هغه خلاف دی کاروایی وشي.
سرکاري پیسو سے چندے دیے گئے ہیں طالبانو کو بتو کے نام پہ، ان کے خلاف کاروائی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان وار په وار د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو خبرې کړي او دریځ خپل کړی چې د فوجي عملیاتو او طاقت پر استعمال ستونزې نه اواریږي. په پېښور کې د ترګری په موضوع کارکوونکي خبریال او شنونکي رسول داول د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پېښور های کورټ کې جمع کړی شوی درخواست او ترګری دوباره زیاتېدو پر حق له مشال ریډیو ته وویل،
په هغه ټایم کې کس کسان رها شوي مو نو دوی وویل چې دا روټین والا قیدیان دي چې هغې خپل قید پوره کړی دی، رها شوي دي. یو خبره بل داسې اهم کمانډران چې د مذاکراتو په نتیجه کې تیر حکومت رها کړی وي داسې نمونه اوس پورې نه دا اپوزیشن سرشتا او نه دا موجوده اپوزیشن سرشتا. دهشتګردي د شدت پسند کروایي چې کومې زیاتې شوې دي په خیبر پختونخوا شي د دې یو بنیادی وجه دا ده چې دا بیا موسمی جنگ دی کنه، موسم برابر شوی دی. خلک چې کوم افغانستان کې د ټي ټي پی والا او یا نورو ډلې دي هغه راغلي دي موسم په مناسبت سره غیزي یو زینبل زیته کروایي تیزوي.
د پاکستان فوج د استخباراتو د ادارې مشر میجر جنرال احمد شریف د اپریل په 15مه خبری غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او د استخباراتو پر بنسټ په روان کال کې 8200 نه زیات عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د 1500 نه زیات وسلوال وژل شوي یا بندیان شوي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
په پاکستان کې د واکمن ائتلاف او حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو ترمنځ په پنجاب او خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې پرون به نتیجې پای ته ورسېدې. د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر اسحاق ډار په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې په مذاکراتو کې شوی پرمختګ به دواړه غواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي او د نهې په ورځ به بیا مذاکرات پیلوي. بلخوا په لاهور کې پولیسو او د درغلو ضد څانګې د پاکستان تحریک انصاف د صدر چودھری پرویز الهي د نیولو لپاره داغه په کور عملیات کړی دي. پولیسو د چودھری د کور د ملازمینو په ګډون سره باندې 15 کسان گرفتار کړی دي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مخکښ عمران خان په خپل یو ټویټ کې د چودھری پرویز الهی په کور د عملیاتو غندنه کړې ده. په دواړو موضوعاتو زمونږ همکار اسرار علی مومند په پېښور کې د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزی سره خبرې کړې دي.
بشک دغه دویم پړاو چې کوم د پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن چې دی او یا به د حکومت چې کوم واکمن اتحاد دی او دغه اتحادی ګوندونه دي، نو د دې ترمنځ دغه شانته د جوړجاړي د خبرې د ډېر ورځ نه روان دي او د جوړجاړي خبره د دې بس خو دغه یو پوینټ یا یو خبره پکې زیاته کېږي چې انتخابات باید کله وشي. پاکستان تحریک انصاف غواړي چې زر تر زر د انتخاباتو شو. د سپریم کورټ چې کوم امر کړی و په 14 مئی همدغه نیټه باندې د انتخاباتو شي. خو پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی هغه هم لږ شانته هغه فلیکسیبلټي یا هغه لچک چې ورته وایي هغه مظاهره کړې ده. انتخابات لږ لیټ شي خیر داسې پروا نه کوي، خو یو مو وخت ته مقرر شي او دا د هغه اکتوبر چې کوم بیا دلته د پاکستان انتخاباتي کمیشن نیټا اعلان کړې وه اکتوبر دا او یا حکومت چې کوم وای واکمن اتحاد چې کوم وای نو دغه د پاغې نه کېږي بلکې دغه نه دی وړاندې وشي.
دغه مذاکراتو دغه دوهمه ناسته چې وه هغه پرونو بې نتیجې پای ته ورسېده او بیا چې کوم اسحاق ډار دی د حکومتي ګوند غړی دی هغه له رسنیو سره په خبرو کې هم ویلي چې دغه مذاکرات دوی زنډوي د نهې ورځ ته ځکه چې په ګل ورځ باندې بیا عمومي رخصتي ده د مزدورانو یا کارګرانو نړیواله ورځ ده. اوس همدغې ترزو چې په لاهور کې بیګا پولیسو د درغلیز څانګې د پاکستان تحریک انصاف د صدر چودھری پرویز الهی د نیولو لپاره دغه پر کور عملیات کړي دي. دغه په اړه څه معلومات لري؟
جی بالکل، ناغه چې کله بیګا پولیس او د انټی کرپشن چې ورته وایي د درغلی او څنګه چې کوم د ناغه چې کله د پرویز الهی په کور باندې دغه شنتور له او هغه گرفتار او نیوي، نو هغه خو په خپل موجود نه وو، موجود بو خو لکه معنا چې هغه ورته ملاو نه شو. هغه په دغه د پرویز الهی په گرفتاری کې ناکام شو. البته د هغه د کور نه چې کوم ملازمین دی وته نن هغه ته نیولې دي او د پرویز الهی باندې دغه د درغلی کیس چې کوم دنو دا چې کړه د پنجاب سپیکر او بیا ورست وزیر الله هم شو د لند ورځ لپاره. نو په دغه دوران کې په هغه باندې 125 میلیون روپو دغه شند د درغلی مختلف پروژکټونو کې د دغه تورونه دي. نو په هغه کې پرال پرون هغه ضمانت هم غستل پرویز الهی، خو چې کله دغه پولیس بیگا ورغه او د پرویز الهی په نیولو کې ناکام شو، نو هغه بیا د تحریک انصاف چې کوم مشران دي تر دې پورې چې تحریک انصاف چې کوم د افیشل ټویټر اکاونټ دی یا عمران خان چې کوم د چیرمن دی پخوانی وزیر اعظم هم دی یا د هغې نور غړي دي که فواد چودھری د هغې وفاقي وزیر دی پخوانی، نو هغوی ټویټونه هم کړي دي او هغوی ورباندې ډېره غوسه هم په هغې کې راپارول ده. نو پر دې کې بیا فواد چودھری او خپل ټویټ کې دا هم لیکلي دي چېره کله زمونږ او د پاکستان چې کوم دغه پی ڈی ایم دی د حکومتي اتحاد د ترمنځ مذاکرات شروع شي، نو دا د مذاکرات د ناکامول لپاره بیا ځینې خلک کوششونه کوي. هغه بیا پښتنو هم دا کړي چې دا ځینې خلک څوک دي، خو زه به بیا دا هم وایم چې اوس دغه د مذاکراتو دریم پړاو ته خوله ورځ شته دی، معنا دی منګل یا د نهې په ورځ باندې به کینی او بیا به مذاکرات کوي. اوس به کتل شي ځکه چې بیګا عمران خان هم داسې د دغې چاپي نه وروسته یو خپل ټویټ کې لیکلي دي چې نن معنا په یو نهه ویشتم اپریل به هغه عوامو ته مراد دغه پاکستان تحریک انصاف کارکونکي د هغې ته به یو روډ میپ ورکوي چې هغې څنګه احتجاج وکړي او یاد څه وکړي. نو اوس دغه پته لګېږي چې عمران خان بیا خپلو کارکونکو ته روډ میپ کې څه وایي او څه ویل غواړي، او آیا دغه چې کوم د نهې په ورځ باندې به بیا د مذاکراتو دریم پړاو شروع کېږي، نو آیا هغې کې به بیا د اپوزیشن یا د پاکستان تحریک انصاف دغه تنان کینی یا نه کینی، او د مذاکرات دغه چې کوم سلسله روان د مذاکرات کېږي، نو هغه مخ په وړاندې باندې ځي او یا نه بوځي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویبپانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے د سوی ګیس د څنګه د خبر لمخه د ګیس هغه استعمالونکي چې کورونو ته میټرې لګولي او د میاشتې خرچې د نوي کیوبیک میټرو نه زیات وي، نو 1,000 روپۍ اضافه لاین رینټ یا کرایه به هم ورکوي. محکمه ویلي د مخکې د رینټ یا کرایه 1,000 روپۍ او چې اوس په راتلونکو بلونو کې 1,500 روپۍ ته ورسیږي. بلخوا د نوي کیوبیک میټرو نه کم ګیس استعمالونکي به بیا د پخوانی 1,000 روپۍ سره 10 روپے نور اضافی لائن رینٹ یا کرایہ ورکوی. پدے فیصلہ مولس خفغان سرگند کڑے دے وائی کہ یو خوا لوڈ شیڈنگ دے نو بل خوا بیا دا اضافی پیسے ورکول بے مشکلات نورم سیوا کڑی. تفصیل دا شانواز سرگزی پر رپورٹ کے اور
د گیس د نظم وفاقی محکمی پو میٹرو میشتندر دا تلویق روپونا 1,500 روپو تا اچت کڑے. اگا خلق چی دا سوزاولو گیس میٹر لگولی دوی کئی استعمالوی او کنا دغه روپۍ به د میټر کرایه چې ورته په قانوني ژبه کې لاین رینټ او یا رینټ ویلې شي ورکوي. د سوی ګیس محکمې له خوا په 6 اپریل د جاري شوي اعلامیې تر مخې د هغه خلکو لپاره چې زیات ګیس استعمالوي هر میاشت به 1,500 روپۍ رینټ ورکوي. د شوقدر نصر الله خان وایي د دوی په سیمه کې د ګیس لوډ شیډنګ یا بندښت ته وجه دوی هسې هم پریشان وو، خو بیا هم د میاشتې بل به ډېر کم اوس رینٹ زیاد شو مشکلات وی لاسی واشی
چا چولا و دی پلاگولا نسالور سوا تری سوا دیس پراتو سلویخ روپیه با دی کارای میتر در کهو سیا 500 تو رسو نو لگیس و چی دین دا خود خپل ملکی و پیداوار دی نو چی دا تکس و بیخی و ماب کی نو دا دا وام دا پار و پیداناد خبر دا نن 1,500 زیاد کیری شد دا
اپریل جاری کړی و، ولی په 28 اپریل وضاحت کړی چې د محکمې په پاڼه د لیکل شوي معلوماتو تر مخه هغه استعمالوونکي چې نوي کیوبیک میټر ګیس استعمالوي د پخوانی مقرر شوي 1,500 روپو سره به 10 روپۍ اضافه معنی ټولې 1,500 روپۍ رینټ ورکوي. ولی تر دغه درجه زیات ګیس استعمالوونکي به د پخوانی 1,500 روپو سره سره 1,475 روپۍ معنی ټولې بګنی 1,500 روپۍ رینټ ورکوي. د 400 سراج علي مشال رډو ته وویل دوی ګیس زیات استعمالوي خو د لوډ شیډنګ او د کم پرېشر یا دباو د وجې پریشان دي. سراج علي وویل هر سیس قیمت زیات شوی او که ګیس هم داسې زیات شو د دوی د میاشتې خرڅونه به ورسره هم زیات شي.
به حیثیت د کور سربراه که زه تاسو خبرو کوم، نو د مونږ د هر سیز لپاره یو خپل بجټ مختص کړي چې یاره دونه پیسې به زه د ماشومانو په فیس لګوم، دونه به زه په خوراکي توکو باندې لګوم، او دومره به زه یوټیلیټي بلز باندې لګوم. اوس هغه یوټیلیټي بلز چاهي کې دي د ګیس په لاین رینټ کې اضافه کړي، نو دا به یقینا چې مونږ له ډېره زیاته زورونه راکړي، ځکه چې آلرډي سوزونه په پاکستان کې ګران دي. نو چې ورسره دا سوزونه هم ګران شي نو دا به مونږ له ډېر زیات زور راکړي او زموږ ژوند چې کوم دی هغه به نور هم ډسټرب شي.
په پیربالا خبر کې د ډوډو د تندور مالک بلال خان مشاد رډیو ته وویل د سوی ګیس پایپ او یا میټر نه دی لګولې، خو هر کله چې سوی ګیس ګران شي د پان ګیس، ایل پی جی، ایل این جی او آر ایل این جی په نومونو ګیسونو قیمتونه هم ورسره ډیر زیات شي او د دوی ګټه ډیره کم شي.
ټول تاوان دی او ګیس رو پرو ګرانیږي دا 2,099 د 2,019 روپو ته ورسېږي. والله یا درې ورځې پس د سلینډر روړم نو 13,000 روپۍ نو تقریبا سره پاسه 2,00,000 روپۍ راځي د میاشتې. ولا قسم تبعی ده تبعی بس ده
تنور کار بیا څنګه ده
مړ بس زند به خرچو ده بس ادرس لو زرو به خپل کې پاتې شي ګټه ولیکن اور پاتې کیږي ار یو شی ګان ده 3300 روپیا توړه شو
ته سوی گیس ته مکمل خو ده گیس پرنٹ کې د اضافه اعلامیه خو جاری شوی خدای ندی ویل چې ګنه دغه اضافه والی کړي
تر دې وړاندې وفاقي وزیر خزانه اسحاق دار بیا بیا ویل حکومت به په یوټیلیټیز معنا بجلی گیس ټلیفون او نورو ضروري شیانو قیمتونه زکام زیاتوي چې آی ایم ایف یا عالمی مالیاتی فنڈ ورته دغه شرط ایښودلی چې حکومت باید سبسیډیانې ختم کړي او د عوامو نه پوره په پوره او زیات ټیکسونه راغونډ کړي شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور
تاسو اوریدل د سوی ګیس محکمه د ګیسو په میټر او لائن رینټ یا کرایه سیوا کول غواړي چې ولس په خفګان څرګند کړي او دوی وایي چې ژوند کې به مشکلات نور هم سیوا شي ورسو د ننګرهار اوسیدونکو تغوی وایي چې د تورخم جلال آباد سړک د باروړونکو موټرو د زیات وزن لامله ځای پر ځای خراب شوی دی دوی د طالبانو د حکومت له مسؤلو چارواکو غواړي چې په باروړونکو موټرو کې د زیات وزن مخنیوي وکړي او د سړک د خرابېدو مخه دی ونیسي بلخو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې تر ډیره په باروړونکو موټرو کې د زیات وزن مخه نیولی او په پام کې لري چې په روان کال کې د سړک په اوږدو کې د وزن د معلومولو په مخه دوه نورې تلې هم فعال کړي نور تفصیل په دې رپورت کې
د تورخم جلال آباد سرک یو لور ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ یو مهمه لار بلل کیږي بل لور ته د دواړو ملکونو ترمنځ ترانزیتي لار هم ده چې زیات واردات او صادرات پرې ترسره کیږي خو د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په باروړونکو ترانزیتي موټرو کې د زیات وزن لامل دا سړک زیزه تخریب شوې ده دوی د طالبانو د حکومت د مسولو چارواکو غواړي چې په باروړونکو موټرو کې د زیات وزن لیک مخه ونیسي او سړک دې د لا زیات تخریبېدو نه وساتي د ننګرهار د مومندري ولسوالۍ خیلی ګل او بټي کوټ ولسوالۍ امین الله وایي
څومره وزن بارېز نه د سړک ته ګوري نو حکومت ته ګوري دا حکومت ته پر ډېر غټ تاوان دی پوه شوې که تاسو سوچو کې په دا سړک باندې مخې ته ځئ نو سړک ډېر زیات کېدلی دی ځینې داسې تله دا ډېر وزن دا واچي
زیات دا غټ موټر دی د خپل وزن نه زیات وزن په دې سړک باندې وړي که دا وران شي بیا د جوړولو څوک نشته موږ له چې دا سړک بیرته ودان کې
د باروړونکو موټرو یو شمېر چلوونکي هم مني چې په اکثرو موټرو کې زیات وزن لیږدول کیږي دوی هم له مسؤلو چارواکو غوښتنه کوي چې په باروړونکو موټرو کې د زیات وزن د انتقال مخه ونیسي یو تن موټر چلوونکی وایي
زدران او د ټیلر ډرایور یم دا وړي نوګانی دي د ټیلر بارونه راوړي ټیلر والا چې په 15000 روپۍ راوړي ټن دوی په 40000 راوړي دی ته په 40000 کې مواره کوي د حکومت نه دا خواست دی چې بای چې دا وزن کنټرول کی وزن نه تستای کی چې د ټیلر بارونه په وړو نوګانو کې راوړي
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو رئیس مولوی یار محمد وایي چې دوی د سړک په اوږدو کې د معیاري وزن د کنټرول لپاره درې تلې فعالې کړي او په پام کې لري چې په روان مریض کال کې دوه نورې تلې هم فعالې کړي
موږ د ترازو د عوایدو دپاره نه ده جوړه کړې تا هم خاص د کنټرول دپاره جوړه کړې چې دا وزن موږ پرې کنټرول کړو او پی موټر نه موږ 100 روپۍ اخلو نو دا اوس چې کومه لایحه ده 56 میاشتې راکول شوې ده هغه 213 موټر یې مطلب په اکسل باندې باندې مال پرې خودل کېږي نو اوس موږ 850 تر کته کړې دي نو دغه چې کته چې کوم موټر دي په خپل انداز کې اکسل یې چې څومره یې هماغه معیار باندې دوی وزن پرې خودل کېږي نو اوس الحمدلله موږ 90 فیصد
سره لدی چې د جلال آباد تورخم ترمنځ سړک یو استوی دی خو د دویم سړک د جوړېدو چارې د پاکستان حکومت په مرسته د تیر جمهوری نظام په لومړیو کلونو کې پیل شوی و چې نږدې 80% چارې بشپړې شوي خو د اوږدو کلونو راهیسې د نامعلومه وجوهاتو له امله د دویم سړک د جوړېدو چارې ځنډېدلي او د یاد سړک یو شمېر جوړ شوي پلونه د سیلابونو له امله زیانمن شوي هم دي
دا مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي د غرمې 12:30 بجې شوې لن خبرونه له اسرار المؤمن
د خبر پخوا په سوات کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاړه کې د شو چاودنو پر ضد او عمل لپاره مظاهرې دوام لري او پرون هم په مټه او منګلور کې خلکو احتجاج وکړ. د اپریل پر څلرویشتمه د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاړه کې شو چاودنو کې 13 کسان ووژل شول او 15 ژوبل شول. پولیس وایي دغه چاودنې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې شوې او وروسته هلته موجود بارود چاودېدلی، خو مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې د چاودنو رڼې پلټنې دې وشي او ولس ته د هر څه په ډاګه کړل شي. په پاکستان کې د واکمن اطلاف او حکومت مخالف ګوند پاکستان تر کې سب غړو ترمنځ پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتو په اړه خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې. پرون ماښام د دواړو خواوو ترمنځ د پارلمان په ودانۍ کې د خبرو تر دوهم پړاو وروسته د حکومت مذاکراتي ډلې غړي سینیټر سردار په اسلام آباد کې خبریالانو سره خپلو خبرو کې ویل چې نن په مذاکراتو کې شی پرمختګ به دواړو خواوې له خپلو ګوندونو سره شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت دریځ لري چې په اوس وخت کې د خراب اقتصادي حالاتو نه امنۍ له کبله انتخابات نشي کېدی. د چارواکو په وینا له همدې امله باید د کامیاب څلور صوبو سیمې انتخابات روان کړل په اکتوبر کې وشي، خو پاکستان طریقې صاف غواړي چې دغه د خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی انتخابات زر تر زره وشي. په لاهور کې پولیس او د درغلي ضد څانګې د پاکستان طریق انصاف د صدر چودري پرویز الهي د نیول لپاره د هغه پر کور عملیات کړي. بي بي سي او د پاکستان جیو رسنۍ وایي چې بیګا د شپې ناوخته پولیسو د چودري الهي د نیول لپاره تر 2 ساعتو پورې عملیات وکړ، خو نوموړی یې ونه نیولو. د انټي کرپشن یا درغلي ضد محکمې چارواکو ویلي چې پرویز الهي د پنجاب په ګوجرانواله سیمه کې د اختیاراتو د ناجایزه استعمال او غبن مقدمه درج لپاره هغه او په هغو کې یې نیول ضروري، خو پرویز الهي وکیلانو دغه تورونه رد کړي دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. د یوکرين په مرکز کیف او سو خارونه د روس ته حمله په تازه لړۍ کې د ماشومانو په ګډون دیار لس کسان وژل شوی دي. د یوکرين ولسمشر ولودمیر زيلنسکي د تیرې شپې دغه حمله غندلې دي. د یوکرين د ختیځ په ویجاړ شوی خار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام رپورټونه ورکړل شوی دي. تفصیل په دې رپورت کې.
نن سهار د هوایی عملیاتو په اړه د 2 ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلمینکو ویلي لږ تر لږه 11 کسان د چرکاسی مرکزی سیمې عمان شارګوټي کې پر یوه 9 منزله ودانۍ د میزایلو تر لګېدو وروسته ووژل شول. په دغه شمیر کې لږ تر لږه 9 ټپیان هم شامل دي چې د کلمینکو په وینا د ژغورنې د کارکوونکو په مرسته د لاټولو عملیات روان دي. د چرکاسی سیمې د پوځي ادارې مشر ایهور تابورتس ویلي په جلسو کې 2 تنه 10 کلن ماشومان شامل دي. د عمان شاري شورا د 3 ورځو لپاره ماتم اعلان کړی او چارواکي وایي چې څارنوالانو د دې حملې په اړه د جنگي جرایمو د څېړنې دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي په ټویټر کې دا د روسیې د ترور شپه یاده کړې ده. هغه لیکلي چې د روسیې د شرارت مخه د وسلو په مرسته نیول کېدای سي او زموږ مدافعان دا کار کوي، بل دا چې نړیوال بندیزونه هم د دې په خبره دا کار کولای سي. د دنیپرو پیتروفسک سیمې د پوځي ادارې مشر سرهای لیساک ویلي په دنیپرو ښار کې د روسیې د 2 میزایلو له ویشتلو سره سره یوه 1.5 کلنه ښځه او یوه 2 کلنه نجلۍ وژل سوي او 3 نور کسان ټپیان سوي دي. لیساک ویلي دغه حمله د یوه خصوصي شرکت د ودانۍ د زیانمنېدو او په اور د سوځېدو سبب سوي ده. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو ویلي چې د اوکراین د هوایي مدافع سیستم پر کیف ګڼ توغول سوي میزایل شن کړي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه لیکو ستایي چې په طالبانو یې غږ کړی د افغان ښځو د زده کړې او کار حق ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د ښځو په هسته افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وی د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړه لیک له تصویبېدو سره وخندل شول. ښاغلی ویسټ په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږې دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنځشنبې په شپه تصویب شو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو او نجونو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریس له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د شوز وانجونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دی او دا لړۍ پاید ودری شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې د امنیت شورا د پریکړې لیک د یوې برخې ملاتړ کوي خو د شوز مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د شوز حقونو تشمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نشي. تر نوی ډیرو هیوادو د ملګرو ملتونو د دې پریکړې لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړې لیک کې پر سوله ییز باثبات او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو د کار او زده کړو په برخو کې پر ښځو او نجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبې او سیشنبې په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنګ لپاره سړی په یادو به یو یاد راکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دی وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راکې
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دې وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
د روختیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هر کال د اپریل اخیرنۍ اونۍ د ټیکو یا ویکسینو لالارې لیو شمیر ناروغو څخه د ماشومانو د حفاظت اونۍ په توګه مانځي. د پاکستان د صحت وزارت ویلي چې د اپریل 24 تر 30 به په ټول ملک کې د اړوند ادارو په مرسته د ویکسینو پر اهمیت د عامه پوهاوی پروګرامونه کوي. د پېښور او چارسدې ضلعو لپاره د ویکسینو د حکومتي پروګرام کوارډینیټران وایي روانه اونۍ بحث وکړي هغه ټول ماشومان ویکسین کړي چې عمرونه له دوه کالو کم او په یو او یا هم بل وجه ل ویکسینو پاتې شوی وي. خو د تور غر ضلع لپاره د ویکسینو پروګرام یو مسول د یو شمیر ستونزو یادونه هم کوي. تفصیل د هارون بچا په رپورت کې.
د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پر خپل وبپاڼه لیکلي د واکسینو د اونۍ لمانځلو هدف یې ماشومان له هغو ناروغیو ژغورل دي چې د واکسینو له لارې ترې حفاظت ممکن دی. سازمان وایي دا مهال د نړۍ میلیونونه ماشومان له ضروري واکسینو بې برخې او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره د هیوادونو د بنیادي روغتیایي خدماتو نظامونه باید پیاوړي شي. د پاکستان حکومت هم د اپریل 24 تر 30 پورې د واکسینو اونۍ لمانځي. پاکستان یو رسنیو د صحت د مرکزی وزیر عبدالقادر پټیل په حواله ویلي حکومت یې ژمن دی چې د ماشومانو د واکسینولو او د هغوی د راجسترولو چارو شرحه 100% ته ورسوي. دا چې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د واکسین او نایل منځلو لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه په پام کې نیولې دي او کنه. د دې پختنې جواب لپاره مو د اپریل پر 15مه د صوبې د واکسین پروګرام ای پی آی مشر ډاکټر عارف خان ته څو وارې ټلیفون وکړ خو په خبرو ورسره ونه توانېدو. البته د پېښور ضلع لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر محمد عارف پر همیاد نیټ مشال لډیو ته وویل دوی به روانه اونۍ د عامه پوهاوي خپلې هڅې لا پسې تیز کړي. نوموړي په عین وخت کې اندېښنه وښودله چې د خیبر پختونخوا په ځینو برخو کې د ماشومانو د شری ناروغي خپره شوې او دا چې هغوی باید هرو مرو واکسین شي.
زیات فوکس زموږ په اویرنس باندې وي چې څومره زموږ یوتي لیول سټاف دی هغې ته هم دا راغله چې په دې ویک کې خاص طور باندې تاسو سنټر چې دي چې هغه کولاو وي په ټول پېښور کې 220 داسې ټیمونه دي چې هغه زموږ ای پی آی ټیکنیشین دي هغې به نږدې نږدې ځینو باندې به هغې اوټریچ سیشن قائمې خیبر پختونخوا کې اوس هم د دې شری مرض چې دی دا خور شوی دی زموږ چې کوم بنو بیلټ دی ایشان ریجن نو هغه ځای کې دغه بیماری لږ تیزی سره خوریږي او د هغې وجه اندازه چې دغه ماشومان په خپل ټایم باندې هغې ته د شری ټیکې نه دي لګېدلې.
د 400 لپاره د ای پی آی کوارډینیټر ډاکټر فرهاد خان هم مشال ریډیو ته د واکسین اونۍ لپاره د خپل تیاریو په اړه معلومات ورکړل. نوموړي ویل دوی د ضلع په هر یو یونین کونسل کې له واکسینو څخه د پاتې ماشومانو د واکسینولو یو پلان جوړ کړی دی.
د ویک شروع کېدو نه مخکې په هر یو یو سی کې موږ مایکرو پلانینګ کړی دی. موږ چې کوم پاتې شوي ماشومان یې هغه ټول موږ کور کوو سره پاس درې لکه ماشومان چې دا به موږ واکسینېټ کوو. لس بیماری دی ٹی بی دا پکې ہیپاٹائٹس دے ٹیٹنس دے میزل دے نمونیا دا پرٹوسیس دے 90% بیماری خو پدې کې کور شي چې موږ دا ویکسینیشن شي ماشومان ته مکمل چې دا خلک موږ سره کوآپریشن وکړي یو خپل ماشومان هغه خو کارونه جوړ وي چې ټیکر دې چې تم نشوي پاتې شي په کار راځي چې دی په خپل هسپتال ته بوزي یا موږ خبرې چې هغه ماشوم موږ کور کوو چې دا بیماری کور شي خو بس ماشومان صحتمند به وي.
ډاکټر فرهاد خان زیاته کړه نه یوازې 400 بلکې د صوبې هر یوې ضلع ته په کافي اندازه واکسین او عملا ورکول کیږي. خو په تورغر ضلع کې د واکسین پروګرام یو مسول بختزاده وایي هلته ځینې خلک خپل ماشومان واکسین واخیستو ته نه حاضروي. نوموړی زیاتوي د دې مسلې د حل لپاره د سیمې د ملا امامانو او د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو مرستې ترلاسه کوي.
پار پلنگی او بل سرک نو به مونږه شکم د اسمبلی ممبرانی مشرانی اغي ته به مونږ ځان رسو خو زیات تر مونږه علما کرامونه او ناظمان شو ویلج کونسلران شو د دې په روت.
د روغتیا نړیوال سازمان د اسلام آباد دفتر پر وپاڼه لیکل شوی د پاکستان د 13 اوړي بارانونو او سیلاونو د دې هیواد ګڼ خلک بې کوره او په ارزي کمپرون کې ژوند کولو ته اړ کړل. د سازمان په خبره د کار خلکو ته روغتیایي ستونزې جوړې کړې. په تیره ماشومان یې د شری او یو شمېر نورو ناروغیو ښکار کړل. تیر کال هم د ډبلیو ایچ او په مرسته د پاکستان په 18 سیلاب ځپلو ضلعو کې له شپږو میاشتو نه تر د 15 کاله عمر لرونکو 1.8 میلیونه ماشومانو ته د ټیکو لګولو یو کمپین شوی. خدای دار زیاتوی په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ یو ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبر دی. تاریخ رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د اپریل 15مه په یو رپورت کې ویلي چې په پاکستان کې د بیلابیلو کمیټو کمیشن او حکومتي وادو باوجود په زور د خلکو لا درک کېدل دوام لري. په رپورت کې په ځانګړي ډول په بلوچستان کې حالات اندېښنې وړ بل شوي دي. ایچ آر سی پی ویلي چې په بلوچستان کې لږ تر لږه د 210 لادرکه کسانو قضیې نه دي حل شوي. په بلوچستان کې د ورکو بلوچانو خپلوان وایي هلته اوس هم د بلوچانو د ورکېدو مسله دوام لري، بلکې زیاتوالی پکې راغلی دی. خو د بلوچستان د اعلی وزیر بیان بابر یوسفزئی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د ورکو کسانو مسلې حل کولو ته ژمن دی. تفصیل په دې رپورت کې واوره. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو تازه رپورت کې ویلي چې په بلوچستان صوبه کې د جبري تختونو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کمیشن د اپریل په 26مه په خپور کړي رپورت کې ویلي چې په بلوچستان کې د جبري لادرکه کولو پیښې 210 ته رسیدلې دي. کمیشن وایي دا سربیره پر دې ده چې جبري تختونې د جرم ګرځولو قانوني مسوده قومي اسمبلی منظوره کړې ده. د ایچ آر سی پی شریک مشر اسد اقبال بٹ د اپریل په 26مه په اسلام آباد کې د رپورٹ جزویات وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته ویل خلک بے لوارنټا نیول کیږي او ځینې کسان خو په میاشتو او کلونو لاپته وي. د کوټه اوسیدونکي مہرنگ بلوچ وای چې پلار یې یو سرکاري ملازم او سیاسي مبارز و چې درې وارې لادرکه کړل شو او د لګیدلو تورونو څخه عدالت سپینو ګرځولو، خو بیا هم دوه کاله ورکو او وروسته خراب کړل شوی مړی وموندل شو. مہرنگ بلوچ د اپریل په 26مه مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې د جبري تختونو پیخی او المیہ دا چی دوی تای حس حل نخکاری.
یہ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے، اس میں کمی نہیں آ رہی ہے، اس کے ساتھ
پدغ پیخو کے کمائی نہ بلکہ زیادوالے روان دی او پا مختلف شکلون کی مخیطہ رازی. تر طول غٹا مسئلہ دادا چی پا پاکستان کی دی جبری تختون خلاف تر اوسط سا قانون ندی جور. زما پلار پا 2011 کی او تختول شو او پا 2014 کی مسخ شده مڑے او مندل شو. که موږ قانون یا عدالت ته ولاړ شو نو هلته د اغیزمنو کورنیو لپاره دوی سره هیڅ حل نشته، یوه بې وسی ده. موږ چیرته ولاړ شو او چا ته ووایو که یو قانون او جمهوریت وي نو دا بیا څنګه نظام دی چې خفیه ادارې خلک بیایي او د عدالتي کاروایی یا سپیناوي موقع هم نه ورکوي او بیا یې خراب مړي وغورځول شي. حکومت او عدالت زموږ ذمهواري په غاړه نه اخلي.
کوئی بھی
پا پاکستان کې د خلکو دورو کولو تورونه پر پوز او استخباراتي ادارو پوری کیږي، خو پوز یې ردوي او د دوی د بدنامه کولو یوه پروپاګنډا یې بولي. پوز دریس لري چې په ورکو کسانو کې اکثره هغه خلک هم یادیږي چې له وسلوالو ډلو سره ملګري دي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خپل رپورت کې د ورکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز په حواله لیکلي چې تیر کال یې د جبري لادرکه کېدو 255 کیسونه ریکارډ کړل. په اسلام آباد کې د جبري تختونې په اړه کارکوونکي سازمان ډیفنس فار هیومن رائټس په وینا په پاکستان کې د ورکو کسانو شمیر تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی چې تناسب یې 50% دی. د لادرکه کسانو خپلوانو د 2022 کال په جولای کې د خپلو خپلوانو د غایبېدو خلاف په کوټه کې د گورنر هاوس مخې ته 50 ورځنۍ پر لتهم وهلی. دوی غوښتنه کوله چې د دوی د ورکو کسانو په اړه دې ورته وویل شي چې آیا ژوندي دي او که نه، او که څه تورونه ورباندې وي نو عدالت ته دې وړاندې کړل شي. د دې سربېره دوی دا هم غوښتل چې په جالي مقابلو کې د بلوچانو وژنه دې ودرول شي. په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره کارکوونکي تور پورې کوي چې اکثره بلوچان په جالي مقابلو کې هم وژل کیږي او بیا ترهګر بلل کیږي. د ایچ آر سی پی په رپورت کې هم د دې ذکر شوی چې د ورکو کسانو کورنۍ اندېښنې لري چې ښایي خپلوان یې په جالي مقابلو کې ونه وژل شي. د تیر کال په سپتمبر کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله په مشرۍ یو پلاوی د گورنر هاوس مخې ته پر لتوهونکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی مسله به حل شي او په دریو میاشتو کې به د ورکو بلوچانو په اړه معلومات راغونډ کړي. خو د درنې تنظیمونکي سمی دین بلوچ مشال ریډیو ته ویل پلار یې د 2009 راهیسې جبري لادرکه دی او دغه مسله تر اوسه نه ده حل شوې.
یہ جو پچھلے سال ہم نے دھرنا دیا تھا، ایسے کئی وعدے ہمارے ساتھ ہوئے ہیں ایسے، لیکن وہ سب
مش چتیر کال کو میں دھرنا کھڑے ہوا دا سے ڈیری وعدے مش سرسی ودی خو ٹھول ہغه ہری کڑی دی دری میاشت ہم اس وی او کال تیر سو او ہغه ی رات ہ ہت سو نہ ویل نز مش ٹیلی فون پور تکوی او نور باندی چ غونڈ سوی دا مش د یو سم وقت انتظار کو دا سی نه د چې موږ بل دی وادي زړمات سو او په کورونو بکشینو دا سی بالکل نس کېدای د کوم کورنۍ کسان چې جبريل درک کیږي او هغه له کوم تکلیف نه تیریږي زما په فکر د هغه نه سخت سزا بل هیڅ نسته.
مې سمجھتی هم کې اسې بڑی کوئی ایک افیکٹو پنشمنٹ ہو ہی نہیں سکتی.
خود د بلوچستان د اعلی وزیر عبدالقدوس پزنجو بیان بابر یوسف زئی مشال ریڈیو سپا خبرو کې د جالی مقابلو تورونه رد کړل او ویل چې په صوبا کې داسې سن دي شوی. نو موډي ویل د ایچ آر سی پی رپورٹ سره اتفاق کوي خو پکې ځینې خبرې سمې نه دي. د اعلی وزیر بیان دویل چې اکثر هغه کسان د لادرکو په فهرست کې شاملېږي چې په خپل خوښه هیواد پریښي وي او له وسلوالو سره شامل شي. نوموړي وویل د بلوچستان او پتیرا مرکزی حکومت ژمن دی چې د ورکو کسانو مسله حل کړي.
حکومت بلوچستان حکومت پاکستان دا پورا کوشش کی کہ دا مسئلہ چ دیدہ حل کی دا مسئلہ حل لپاره مش کمیشن جوړ کړی دا ډیر ہائی لیول باندې دا کمیشن دا هغه کمیشن دی اوری چا کور والا چې په دې کې ډیسپیر سو چا پلا چا زوی ډیسپیر سو په دې کې 99% خلک چې دی هغه خپل په مرضی سره بل ملکو لزی البته دی بیا چې دی ٹریننگان اخی بیا دا راځي اینٹی سٹیٹ کارونه کوي. کړي حکومت بلوچستان لګیا دی مونږ کار کو ان شاء الله مش دا کوشش دی کی دا مسئلہ پرایورٹی باندې بحال کو کمیشن سره پرای چې دی یو نیشنلسٹ لیڈر سردار اختر منگل کی اول روز دا سلوگن دی کہ مسنگ پرسنز غزه حمایت کو تقریبا چې شل روزا کمیشن ناس یو دلی د معلومات کی ان شاء الله موږ کوشش کوو چې کم د دې غ تحفظات یا غ تحفظات هم ختم کو او ریل ان فیکټس د دنیا مختام راو.
دا وخت روکو کسانو مندنې لپاره یو پارلماني کمیشن د اسلام آباد های کورټ په حکم جوړ د بلوچستان نېشنل پارټي مشر سردار اختر منگل په مشرۍ یو بل کمیشن او په 2011 کې جوړ یو حکومتي خپلواک کمیشن کار کوي. دا کمیشن د تیر کال شمیرې ښایي چې دوی سره په 1300 د پاسه یو لسیزه کې د 9103 کسانو د روکېدو کیسونه ثبت شوي چې پکې له 6000 څخه زیاتې قضیې فیصله کړې دي. د کمیشن په خبره 3300 خورو کسان کورونو ته ستانه شوي دي خو له 2000 زیاتې قضیې لا تر اوسه حل شوي نه دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3:00 تر 6:00، د سهار له 9:00 د ماښام تر 8:00، د شپې له 9:00 تر 10:00 او بیا له 11:00 تر 12:00 پر دغه سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3:00 تر 6:00، د مازیګر له 6:00 نه تر 8:00، د شپې له 9:00 نه تر 10:00 او بیا د شپې له 11:00 نه تر 12:00 په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شئ.
د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 نوعیت په اړه مقامي خلکو پوښتنې راپورته کړې دي. ځینې دا د ترهګرۍ پیښه بولي خو پولیس وایي په تاڼه کې د بجلی شارټ سرکټ له وجې دا پیښه رامنځته شوې. آیا د سواد کابل تاڼې پیښه 14 وه او که د ترهګرۍ پیښه؟ زموږ همکار ګولیاز د سیمې اوسیدونکو پوهانو سره خبرې کړې دي.
د سواد په کابل کې د ترهګرۍ مخنیوي پولیسو په تاڼه کې شو 14 د امنیتي ادارو او وفاقي حکومت د ښکاره موقف باوجود پوښتنې راپورته کړې دي. د پولیسو په خبره دا د ترهګرۍ پیښه نه وه، بلکې په تاڼه کې موجود بارودي مواد چاودېدلي وو او پلټنې دوام لري، خو ځایي اوسیدونکي حکومتي دریز منلو ته تیار نه دي. د اپریل په 14 په دې پیښه کې 13 کسان وژل شول او 50 ژوبل شول. د پیښې ذمهواري د تحریک جهاد پاکستان په نامه یوې نوې ډلې منلې، خو د دې خبرې تصدیق نشي کېدی. بلخوا ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې یو ځایي خبریال عبدالسلام چې د چاودنې پر وخت له هغه ځای 200 ګزه لرې په کابل چوک کې موجود و، مشال ورته ویل چې لومړی یوه چاودنه وشوه او بیا په هغه ځای کې اور ولګید.
اواز یو غټ درش شوی دی او دغه سره د اور دغه بیا د هغې نه لږ ساعت بعد بل شوی دی. نو که مونږ تپوس کوو نو مونږ به د دغه ځای په مقامي پولیس چې کوم دغه ځای کې پاس پاتې کېږي د سی ډی ډي د هغو نه به تپوس کوو. نو دغه هم یو کس زخمي دی، هغې وویل وایرل شوی ده یاره زوم په دغه ځای کې موجود وم او هغه هم دسې څه خبره ویډیو غالباً تاسو به هم کتلي کوم صفایي چې دی دغه د خولې دا وینا ده چې دا دغه دی چاودنه ده بلکې شارټ سرکټ نه دی. که سیاسي خلک دي که سماجي خلک دي هغه اوس هم هغه خپل سوالات چې دي هغه پته هغه نیوکي ښیي چې یاره دا څنګه وشوه دا واقعا. بیا پرون جو ایف آی آر هم درج کړی دی په هغه کې مختلف دفات شامل کړي دي، په هغه کې د دهشتګردۍ دفات شامل کړي دي. د هغې نه وروسته دا سوالات چې دي دا ډېر زیات شوي.
کابل د سواد تحصیل دی او له منګوري ښار 10 کیلومتره لري دی. د پولیسو تاڼي شاوخوا هم د پولیسو ودانی دي. د ترهګرۍ مخنیوي تاڼي مخې ته یوه تاڼه ده، د دې شاته پولیس لاین دی او یو اړخ ته ډیګري کالج دی. خو تانی ته د عام خلکو رسای نشته. دا درې منزله ودانې ده. زای خبریال عبدالسلام په خبره دا ګرانه ده چې له هغه ځای سم او کره معلومات ترلاسه شي، ځکه چې د عام خلکو تک ناممکن دي.
کوښښ مونږ د عام خلکو نه تاسو کو نو هغه شور خبره نه دوم، دا خبره بنی چې هغه مونږ له صحیح معلومات راکې چې دا څنګه شو او څنګه ونه شو، په څه طریقه باندې شو. خو دغه یو دز دی، یو درز دی، هغه هر سړی اورېدلی دی. او دا هغه نه وروسته بیا چې څوک بې زیته تللی دي، نو هر سړی و چې یاره دا سیخان په ښکته راغلی دي لینټر.
په کابل کې بشار رادیو ځینو مقامی خلکو سره د چاودنې د نوعیت په اړه رابطه وکړه، خو له خبرو یې ډډه وکړه. وی ویل چې امنیتي وجوهاتو له وجې پر دې موضوع خبرې نشي کولې. د سوات په کابل تحصیل کې په 2009 کال کې فوجي عملیات وروسته په دغه ځای کې فوجي چاوڼې د جوړېدو کار هم دوام لري. په ټولنیزو رسنیو هم داسې ویډیوګانې او د یو پولیس خبرې خپرې شوې چې چاودنه د بجلی شارټ سرکټ له وجې نه ده شوې، خو مشال رادیو او آزادو سرچینو د دې خبرې تصدیق نشي کولې. بلخوا د سوات ولسی پاسون مشر آفتاب خان د اپریل پر 18 مشال رادیو ته ویل چې د پیښې په اړه متضاد بیانونه له وجې شکونه زیات شوي دي.
او کوم ځان زیات اوس موږ د پولیسو نه کم چې پاره زخمیان پولیسانو او کم چې پکې لګ د دینه افیکټ شو، هغه چې راوته اوس هم خبرو شو نه غو دا وي چې دا دایم زایل له او یا ډون اٹیک ته. نو بیا چې کله موږ د سیدو هسپتال کې دا معلومات کوو، ډی پی او چې موږ احتجاج اعلان کله وکړو، ځکه موږ احتجاج اعلان الو کو چې موږ ځان یو دغه تورسو خبرې تورسو چیرې د خبرې کې حقیقت شته. نو چې هغه موږ ولید نو هر څه حقیقت دا دي چې دا میزایل لاغله یا ډرون اٹیک ته، لکه شارټ سرکټ باندې دا معامله نه ده شوې، ځکه چې هغه دا اوس خلک بے وقوفه کوي، چیرې بے وقوفه خلک ته په دې بده دوکش را دوکش اولستول پوه دی.
د سوات ولسی پاسون په دې لړ کې احتجاجي مظاهره هم کړي او د رڼو تحقیقاتو غوښتنه کړي. خو ځای خلکو دا پوښتنه هم راپورته کړي چې آیا بارودی مواد او وسلې ولې خوندي نه وي. په سوات کې د پولیسو یو پخوانی چارواکی نوید خان د اپریل په 18 مشال لري ویل چې په اوله مرحله کې بارودی مواد موندلو یا نیولو وروسته د بم ډیسپوزبل سکواډ په نامه د پولیسو څنګه هغه ډیفیوز یا ناکاره کړي او بیا ګودام یا ځنګړي ځای کې کېږي.
دا سفر کا دا ڈسٹرائک ہول ہوگی نا دا کوٹ آرڈر بن ڈسٹرائک جی دا سادہ طریقہ دا دیر میں کند کنے دے کے لپٹی کے نا اوی کے بے خیر کی کنا ولا بالکل ڈیفیوز دی او دا دا وقت پر کی جی کپور کوٹ آرڈر کی ہوگا میں ڈسٹرائک آرڈر شو دا ڈسٹرائک کے وے نہ شے ڈسٹرائک او ڈیفیوز کو دا دے کے مخ کے دے رنگ کو دے خپل ایکسپرٹ بم ڈسپوزل سکواڈ اگر اسی اگر ڈیفیوز کی ڈیفیوز دا جی دا ڈیفیوز جی دا محفوظ شے.
پخوانی پولیس چارواکی نوید خان زیاته کړه چې داسې ګنګوسی ناسمې دي چې ګواکې په تاڼه ځانمرګي برید شوي، ځکه چې د دغه ځای امنیت ډیر زیات سخت وي او د پلټونو وروسته به د پیښې سم وجوهات معلوم شي. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر سید اختر علی شاه د اپریل په 18 مشال لري ویل چې بارودو او وسلو په اړه د نور له سبا سلور دشتم کال قانون موجود دی. په دې کې دوه باب دي، یو د بارودی مواد او بل د تحقیقاتو دي. د نوموړي په خبره په هغه قانون کې ډیر واضح دي چې بارودی مواد به په ودانه کې نشي ساتلې.
یو ځای به نه ساتې، یو بل نه بالکل جدا ساتې. نور اسلحه هم کې ډیر زوتا ټول چیز ده نو زوتا وي دا خو ډیر وی نیګلیجنس دی. او ټول له اول خو اخو ډیفیوز شي بارود خو دې کړه په خپل جوار پر بارود ابشا ای ته متس الیکټریک وایرینګ یا سیز اشا ته بیا که خیال کې سو بلاس شکایې غری اګنیټ کې مختلف طریقې دي. نو د سه چې دې دې بارودی مواد چې مالخانه ته چې وړي نو الته به دور هند رینیټ سره وصله تا کارتوس دی یا دی یا بای سره یو زید ساتي دیم لایټ ټایپ څه ته پکارون تا الته الیکټریک ټرانس ته دی پکار الته با اب فریکوينټ بنا ډیر خلک نه بوزیلتا اب لاک کے ساتھی.
دا په پاکستان کې لومړی وار نه دی چې د امنیتی ادارو په ودانیو او یا په وسله خانو کې دا رنګ پیخي رامسته شوی وي. په نور لسبا اته اتیام کال د اپریل په لسمه د راولپنډي په اوجړي کیمپ کې په فوزي ډیپو کې چاودنی شوی وي او د پنډي او اسلام آباد شاوخوا کې راکټونه او میزایل راپریوتي وي. د سرکاري شمیرو تر مخه په هغه پیخه کې درې نوي کسان وژل شوي ول او له یو لسو زیات ژوبل شوي ول. په هغه وخت کې هم داسې ګنګوسي وي چې په کیمپ کې قصدن چاودنی شوی وي، خو د هغه وخت حکومت دا خبري رد کړې وي. په نوخار کې هم په 1991 کال د جولای په میاشت کې په فوزي یا وسلو ګودام کې په چاودنو کې لږ تر لږه لس فوجیان وژل شوي ول. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور د اپریل پر 18 مشال رډیو ته په رالیګلي بیان کې دا خبره رد کړه چې ګواکې دا ځانمرګي برید وو. نوموړي ویل چې په هغه ځای کې له 2000 زیات ډیټونیټرز د پوټاشیم کلورایډ پاوډر، ماینونه، آر پی جی مرمۍ، خودکش جاکټونه او نور ډیر چاودیدونکي مواد موجود وو. د ویل چې فوج او استخباراتي ادارو سروې ترسره کړې ده، خو د دې پښتنې په جواب کې چې بارودی مواد خوندي ولی نو د پولیسو مشر ویل چې په دې لړ کې جلا تحقیقات پیل کړي دي. بلخوا د فوج وایان میجر جنرال احمد شریف د اپریل په 15مه په راولپنډي کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د سواد د پیښې پلټنې روانې دي.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شي.